یکی از شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در از یتمن نکوم قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې بمباري د هغو نویو صلاحیتونو پر بنسټ شوې چې د امریکا پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې ده. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا قلمرو د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. خغلی نیکلسن پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې وایي تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته ونیولې. له دې خبرې سره چې د جګړې سیمې درې چنده زیاتې شوي دي زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات شوی وي، خو دوه یا درې چنده نه دی زیات شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري، یا تیښته یا سولې ته حاضرېدل او یا مرګ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکوي چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی. ښاغلی ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچي امامتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې د افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پیښوي. امامتو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت د ښېګڼې پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دا ادعاوې رد کړې دي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنی ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل چې دا ادعاوې له دروغو ډکې دي. له دې یوه ورځ مخکې د عرب لیګ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د سعودي او ایران اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې د یمن ایران پلو شیه وسلوالو د سعودي د پلازمین ریاض پر لور یو توغندای وویشت خو د سعودي پوځي ځواکونو شند کړ خو په دې لدی کړ کې چورسته ل خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې د لبنان سعودي پلوي صدر اعظم سعد حریری پر ایران او حزب الله تور ولګاو چې د سیمه د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان له سعودي وغوښتل چې پر لبنان فشار ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم ملاتړ کوونکی رژیم بللی. ښاغلی ټرمپ د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل دا کار ځکه کیږي چې پیونګیانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران پراخ کړی دی. متحد ایالات نن شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالي کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسېدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباغ په ګډون په سیمه کې پر یو شمېر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته تر تګ مخکې ازربایجان ته تللی و. ارمنستان او ازربایجان له ډېرو کلونو راهیسې د ناګورنه قرباغ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې هوایي حملې د هغه نوی صلاحیت پر بنسټ شوی چې د امریکا متحدو ایالاتو پوځ ته ورکړل شوی دی. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. جنرال نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې پر وسلوالو طالبانو به داسې حملې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو ورستي بمی حمله ته په اشاره وویل هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس ورکړ شوی اغیزمن تمام شوی دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یکشنبه په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوی صلاحیت لمخې شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدرو موادو د تولید مرکزونه وسوالو طالبانو ته ډیر مهم دي او پر هغوی به د حمله جاری وساتي.
These new authorities give me the ability.
د نویو صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه سوای کولای. باید وایم چې دا اول وار و چې له هغه صلاحیته کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست په 20مه د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې په خواهی نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په واشنگټن کې خبرلارانو ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدرو موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکلسن وویل د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدرو موادو لشتلژه لس لابراتوار ورونه شای ویجار شوی وی. جنرال نیکلسن سرګند کړ چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي او د وسوالو طالبانو د شاته کولو لپاره دوه کاله مهلت ټاکلی دی. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنګ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تشته وژل کېدل یا سولیته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یوه کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅه کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه صفر سوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغه غل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو او سم پام کړی د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنې ته چې سفی الله ستنګزي چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان صوبات سمندري امنیت تضمینولای شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلای دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکېچ او له یو مخبرځوار بشري امنیت سره مخ ده. د نېشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناهغښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلی اکثر پناهغښتونکو د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر لاري اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال په باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورسپانې په اوتریش کې د یو لسکلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورسپانې لیکي دغه یو لسکلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اوتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اوتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورسپانې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت د ورسپانی په مطلب کې راغلی د افغانانو د پناهغښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت زکه زیات غزیدلای چې ویل کیږي افغانانو د کمزوري اقتصاد په سبب خپل هیواد پریخي او د خپل هیواد پریخودلو ته چا نه دی اړیستلی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت لوبي د دوشنبه پر ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېد. د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ لوبډلو ترمنز د لس اووریزو لوبو چې د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا او د سویډن کمیټې په مالی ملاتړ جوړې شوې وي څلور ورځې دوام وکړ او د کونړ په اتلولۍ پای ته ورسېد. د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړکی وي او توپې ګونګړي لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلوموي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه دی مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنټ د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ چې ځان ته دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان ورونه چې کومې دازې په دې باندې ناستي او د دې لپاره به یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې چې زه انډیا ته تللی وم ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینو تماشا کړې وه او یو څه اندازې په سبیت لرلنګ مې د دې نه اخیستې وو. نو بیا ما هغه چې ما د خپل لوست د خپل نظرې شریکې کړل هغه د ما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وتوانېدلم چې هغې د ما ته یو څه پیسې راکړې چې ما دې را باندې وکړو. ما دغه ټورنمنټ په ننګرهار کې په لاره واچولو چې دې کې دوه درې ټیمونه موجود وو چې د مزار شریف نه مې هلکان راغوښتي وو. هغې سره ما کار کړی وو، په کونړ کې ما کار کړی وو، په ننګرهار کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل مینځ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تیندي دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کې چې تر ریډي هغه ته وایي چې ریډي او بیټم چې د ځمکې په سر باندې خوت شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کول کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو د څنګه شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي کوم د خدای سره او شپږیزه څلوریزه راته وایي
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومه خور روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نادینیان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځپه ځې شو د تاسو پویږي چې نادینیان د تبد د خلاص څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دې ته د غوګونو دې د کافي قوه ورکړي ده د غوګونو د اوریدلو په واسطه باندې دغه بیټ راټاوي او خپل موقت په ځان برابروي
تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې وشو تاسو په خپل هم لوبه کوي څلوریزه شپګیزه او همدا منډه څنګه کیږي درته تشریح کړئ
زمنګ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ اسمان دی منډه وهي دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې منګه د زیته نادینه نه وي او مخامخ کو دغه موجود چاپیریال چې کدو د دین نقشې و ته منګه ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کوو د شیخ خپل حرکت کې خپل ذهن او سوچ چې کنو لري په هغه موقت باندې کنه دغه میدان چاپیریال چې نادینه د طبیعت د خپل نه مو یوسه دا ته موږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه نقدونه کې ساده د ختمی کی تدل تک ته ودری ګل تبل وکټه ولاړ یعنی په لندو کې د کده سیوی مج دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نادینین دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روخانه کیږي او نادینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډو کې منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي
یار ما خو چې د دوه دولسم کال د لو حکومت د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغو په دې خاطر معلومات مو کړو نو معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې خپل تدویر ته په چپ لاس باندې منډه کې خپل لاس والا خپل لاس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي
دا هلکان چې تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي
زه خو د سیبي چې د خطیزو ولدیونو کې د نادینیان د پاره د تخوی او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سټوډنټ کمیټې په مالي ملاتړ باندې وی مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټري لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګرزم د ټول شاګردان د پاره ټولګي او ما شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاره د سټوډنټ کمیټې په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځ عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نزد په تو نه پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي او نګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ماګې نه یو شاګرد راوځه مو دغه تیرا ولا ملوګه ته چې میدان کې پومند باندې راول سونه جنا پومند لري شي هغه ته پوری د چې ګفون چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې لتاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوې دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابینایان شوې دي
پویږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتی ګورو دي کې اکثره چې دی ورو نه خرابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې مثلا مدرسات نه دي نو ټول دي سيدي خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدقه ټول دي سيان دي ورو
د ختیز ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشردوستو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم
د ازادۍ رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډي او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوه تنو ګټونکو سره مرکه اوري
ترجیر دغه د ناول داستان جمال خان د وخت غ پیش بیانې دا کتاب دوه برخې لري خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي
تما نه غواړی چې زه خشم از څنګه خشم تا په سخنوم تتلی تبې نیولم
په پکتیا کې د معالی موسیقي له وسنی حالت خبرېغو لنډه کایت که وختو نور مطالبم لرو په ل خبرونو کو همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هنری او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرینه سوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري آثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري آثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلېرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نور آل زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابري خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی. هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بیلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده. جلال اتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوی دی چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی، افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ و او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې واغ وخت چې دغه خوخي او د نورو خوخي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازو د دې وړ وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم دغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطح باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمر د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو په خپله معلومات کې. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه واینده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکو چې تشریف راوړي، ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی، لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي، او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی، او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو، او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم، په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی که ځوان یې که لوی که سپین ږیری یې که نارنه یې که ښځه یې، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغېز ده، که یو خوشحاله کېږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډېره دغه د ناول داستان د امان الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډېره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي، د فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي. ډېر استفاده مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و، له هغه نه مې ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي، که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې، یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستې دم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي، دغسې یو څوک یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد تر ساته د آګاهۍ پورې دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، د خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ده، هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و، خلک فرزنده لاؤډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه والا هلته به خلک اطرافي خلک و دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله سوال ته ورغی د به فرزند د خلکو نوم نه اخستل فلانه په خیر علی غن فر بایرانس دا اوس خامخه پټي ور معلوم دي همدغه تخیل او واقعیت سره ګډو او ناول هم د خصوصن تاریخي ناول
بیا مبارکي درته وایم کومه ده
منن تاسو نن منن
تلاش سے تسر کلے وہ اسٹڈی مشین
سلام تاستا او د زادے ریڈیو ټول درن اوریدون کو تا
تلاش سے لک څنګه چې مونږ وسوم اوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم تر لاسه کړی لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه تر لاسه کړی سپ شیر کې څه داسي او یا تا محسوس کړی یا نور محسوس کړی
نو لاز خدا سي دقیق دوی هغه معیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخه خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایز پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاک د دوی معیارونو پر زب فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکی به یلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوي خبرې په کار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوي خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنی څه
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روحانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد یا باد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخنه نه یخ پږي کینسی زله ګرمه نه ور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زده خبرو شور تغاړ ور کړم زده شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې ده مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کید نو یوازې په یو موضوع روانو دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینسې زله ګرمه نه اور تغاړ ور کړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زده شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی هغه د روان زمان هغه غنخوال دی راخستې دي لکه د اوس وخت چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زده شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیر دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړې وژل شوی خاتمه بنور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي کوي چې زه خو شهادت خو وښو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخت تجربه ده کنه
تلاش یو شمیر زموږ په خوانه یو مشرانو شاعرانو چې اوسې موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوسې موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په تخبرخي کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکه یادی ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوسم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډیره خو په عمومي ډول له هنرمند لپاره په کار دی چې د اشیاء کې د هغه کوچنیو فکتورونو ته متوجي شي لوی یاسم خکاری کوچنیو ته متوجي شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي دا د یارانی لګلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخی حوادث او ټولی پدیدی مطالعه کی او هر څه ته یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه پر په نوی اثر کې، مثلا دغه د شهیدی دا جمع پتیر خپل څو بیتونو کې ویل خی دا مثلا داسې نوی چې د چا ورته پام چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه، خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم، پرېد چې هغه مور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما لپاره اړتیا لري. زه هم چې داسې نوی خبرې وشي، نوی خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شعري قریحه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغوی ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعري کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسې څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده؟ اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه. د هند لتا منګشکر چې دا هغه لپاره واده ونه کې چې داغه په غږ باندې تاثیر راځي، کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص لري. زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې دا هغه حد صدا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار و لري، یعنی که زه چیرې شل کاله بادم پامدی رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلاره معلومه، یعنی زب خپل لار روانم خو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی خپل مچ هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي، یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شیدا ده چې مونږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې خپويږي نو د دل لپاره په کارم دار چې دا ژبپوهنه تعقیب کی بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه. کوم دغه سی په شيري نه دغه کې هم ده سبکونه کې هم ده، یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا اقل خو پاغلار خو دې کوخخ وکي چې لړ شي.
دغه وخت په زموږ اوریدون کې استاد شعر په تمي ک درد آباد راواخل او اغنه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعر هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه نوې غزل ملکل داسې ده چې د بې وسۍ هدو ز سرې ته بنول او ما ژوند لمبي 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 ته بنول او ما
ها ډیر ښه
ته ما نه غواړي چې زه خشم ز څنګه خشم
تما نه غواړي چې زه خشم از څنګه خشم
تما نه غواړي چې زه خشم از څنګه خشم تا په سخنوم تتلی تبيني ولاوم
ها ډیر
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش وم ته په هر توري درې دي تبيني ولاوم تبيني
ولاوم
او تر سره وي د ګرمۍ چپې دي راکړي وجود تران لاړ زه د شپې تبيني ولاوم
وا
او ته په مشي زه نشه یا خپ نه وم خو زما تلاشه زه خوږی تبینه ولا
زه خوږی تبینه ولا وا ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولن نکلو نه راوړي. زه نه پیغام چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خدای او شاعر و مسره داسې و چې مینه دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته
زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان را روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبېږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شیبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمنۍ په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تیرېدله. شتمنۍ ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنۍ ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته. ویې ویل مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډایې د نوم پوښتنه هم هیر کړی و. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژني. پوهې انا ورته وویل دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ورووته، ورته ویې ویل راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو. ویې ویل ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې. ورته راغله، ویې ویل زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښي او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ چیرته چې محبت زی موږ ور سره خامخازو خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندانار یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا گوام دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا گوام دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا گوام دا زندگی پلان لڑلی زجا گوام دا زندگی پلان لڑلی
پکتیا پکچه محلی سندرغاړي له حکومت ګلمندي وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي، خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هواري کړي. دوی به خپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاشوي امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکی ده. داسې حساب نشته چې تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانو په خپل صد رحمان رحماني دي ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سي اوسې د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سي مقصد اغه هنرمندان سي کوم اطلاعات او فرهنګ کې اغم لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داده شي مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید په اطلاعات او فرهنګ کې راوځي
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي د پکتیا فرهنګیانو په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مهاله یې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
په غربي موسیقي یا دغه برکي موسیقي ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقي کې و نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ هم یرغل دی مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مخپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنگ دکې او زمونږ دی هغه ټولنې کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه
شورم دی بوټو پپلا د شورم
شین خالی پو کنداو لالا لا بالا راوړی لغړ لا بالا راوړی لغړ
ون بل چراوړی
خدایا را والی اختر چی کور تارا سیما سفر چی کور تارا سیما سفر
زلم ڈک دال کی نولا کا انار بسرو دانولا کا انار بسرو دانو
پیاس پند کی دس پج میدا کا دام نشین خالدا کا دام نشین خالدا
چرایات کم ستا خایستر سر میں وہ وخلی بالکت سر میں وہ وخلی
شنالاری کا گاوا گشوا دیپکیا بغرا پرشوا دیپکیا بغرا پرشوا
لکمی ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو
ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسار کاری سارگ بجور شیسار کاری
ندی وینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شورم